السلام علیکم ستوري مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې بخنه غواړم د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخري خبري غړې کې زه منو شاسته پرکلې کوم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوم د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
سرټکی په قبایلی ضلعو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر دوه نیټه کېږي. نن د روژې له پیلې دو سم په قطر کې د امریکایي مرکچیانو او طالب استازو ترمنځ روانې خبرې اترې ځنډېدلې دي. د ناټو سرمنشي نن د ترکیې سفر کوي. او سم د خبرونو تفصیل په قبایلی ضلعو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر دوه نیټه کېږي. دا اعلان نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن وکړ. کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د 14 سیټونو لپاره ټاکنې د جولای پر دوه دي. د کمیشن خبر پاڼه وایي کاندیدان به له ریټرنینګ افسرانو سره د نامزدګۍ کاغذونه د مې له 9 بیا تر 11 پورې جمع کوي. د نومول شوو کاندیدانو نمونه به د مې پر 12 خپریږي او انتخاباتي نښې به د مې پر 13 ورکول کېږي. خبر پاڼه زیاتوي د ریټرنینګ افسران لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منلو یا ردولو پریکړې پر ضد امیدواران د مئی پر 22 اپیل کولای سي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او دغه پر 12 ملګرو مقدمه درج شوې. ضلع پولیس مشر کفایت الله وزیر د استخباراتي رپورټونو پر بیان د پی ټی ایم د مخکښانو خلاف د میرعلي پټانه کې د مقدمه پروند کښلې ده. د مشال رادیو خبریال د ځای چارواکو له خولې د اف آی آر پخلای کړی دی. په اف آی آر کې کښل شوي چې دوی لر او بر یو افغان نارې وهلې، یو دهشتګردي اس کی پی چې وردی او د ریاست پر ضد ولس پارولې. په مقدمه کې ویل شوي د رواني میاشتې پر لومړۍ نیټه د شوا تحصیل کابل خیل کام ټولو ټبرونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد غونډه کړې وه چې په کې علي وزیر ریاض خان او قاسم خان په خپلو ویناګانو کې ولس د پاکستان فوج پر ضد په بغاوت پارولې وو. علي وزیر له ډیوا راډیو سره په خبرو کې پخلای کړی چې مقدمه درج شوې خو نوموړي ویلي دا غونډه د پی ټی ایم نه بلکې د وزیر کام یو لوی جرګه وه او د کرم تنګي ډیم پر ضد وه، ځکه چې دغه په وینا د ډیم له جوړېدو سره د شوا تحصیل په لکونو خلک اغیزمن کېږي. په باجوړ کې د پولیو کارکونکو وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالله جان بیگا د باجوړ د تھنی مامندو په سیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو وژلې. د باجوړ صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر حسابین مشالې ډټول معلومه نه ده چې هغه چا وژلې دی.
د سپی واخې شوی نو احساس لا ته معلومات ته شوی نو خبر دی ګم احمد نیم بجې شوی نو اوس به مطلب اوس د پولیس دا ورته د پولیس پته لګی چې کاز افغان به معلومه چې ولې مرګ کړه.
د عبدالله جان ور ابراهیم خان مشال ریډیو ته ویل دوی له هیڅ چا سره هیڅ کورنۍ دښمنی نه لري. نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې لومړی روژه ده. د پېښور په قاسم علي خان جومات کې مفتي شهابالدین پوپلزی بیګا ماخوستنې وی غونډې ته ویلي دوه شهادتونو پر بنیاد پریکړه شوي چې لومړی روژه به د مئی پر شپږمه وي. بلخوا د پاکستان رویت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن تیر ماخوستن په کراچۍ کې تر غونډې وروسته وویل چې هغو د پاکستان د هیڅ یو ځای څخه د روژې میاشت د لیدلو شهادتونه نه دي ترلاسه کړي، نو لومړی روژه به د مئی پر اوومه یعنی سبا وي. نن د روژې له پیلې دوه سم په قطر کې د امریکایي مرکچیانو او طالب استازو ترمنځ روانې خبرې اترې ځنډېدلې دي. د طالبان د قطر سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په ټویټر باندې لیکلي د روژې په لومړۍ ورځ خبرې اترې دروي، خو د په وینا په راتلونکو ورځو کې به بیرته پیل سي. نوموړي پرون ای اف پی اجانس ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې ټاکلو پر سر خبرې اترې له خنډ سره مخامخ دي. له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو تر سلا کېدو له مخه امریکا له وسلوالو د امنیت ضمانت ډزبندي له افغان حکومت بین الافغاني او نور افغانستان سره د مذاکرات په ګډون نورې ژمنې غواړي، خو طالبان وایي تر څو امریکا د ځواکونو مهالویش اعلان نه کړي تر هغو یاد شوي اقدامات نه کوي. د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست یو چارواکی وژل شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداري مدیر مبارک شاه بیگا ناپیژند وسلوالو ووژلی. نن د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس محمد عارف احمدزی مشالوډي ټول د ریاست اداري مدیر خپل کور ته نږدې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالیو اړوند د حسنزیو کلی کې وژل شوی. د ناتو سرمنشي نن په داسې حال کې د ترکی سفر کوي چې له روس څخه د میزایل نظام اخیستو د پلان پر سر د دې اتحاد د دوو هیوادونو امریکا او ترکی ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. پرون د ترکی له سرکاري اجانس انادولو سره د مرکې پر مهال جنرال یانس سټولټنبرګ وویل هغه لمځکې څخه فضا ته د ویشتونکو د روس اس 400 میزایل سیستم په اړه د واشنگټن او انقره ترمنځ د روانو خبرو اترو حوصله افزایي کوي، خو هغه د ترکی لخوا له امریکا څخه د پیټریاټ میزایل سیستم ترلاسه کولو د امکان هرکلی وکړ، چې دا د ده په وینا یوه اشاره ده چې دی به وکړای سي د ترکی مشران وهڅوي چې د اس 400 په اړه په خپل دریځ له سره غور وکړي. سربیره پر دې چې واشنگټن فشار زیات کړي، خو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په وار وار ویلي چې هغه به د اس 400 له معاملې پر شا نسي. اور سه خبر دا چې په نړۍ کې لس لکه ژوي د فنا کېدو له بیساري خطر سره مخامخ دي. دا خبره نن ساينس پوهانو په خپل یو ریپورت کې کړي چې د روس، امریکا او چین په ګډون یو سرديش ایوادونو منزور کړی دی. ریپورت دې نتیجې ته رسیدلې چې د نړۍ په اقتصادي او مالی نظام کې د پراخ بدلونونو په صورت کې ایکوسیستم یا ماحولیاتی نظام پر ځای ساتل کېدای سي، چې دا د بشري ټولنې د نابودۍ له سرحده راګرځول لپاره ډېر مهم دی. په دې ریپورت کې د اقتصادي ودې د پرله پسې تکل له کبله پر آب هوا سوی اغیز هغه مهم لامل بلل سوی چې اثری انساني تهذیب ته زیان رسولی دی. ریپورت ته د نړیوالې څېړنې نوم ورکړل سوی چې د 50 هیوادونو 1540 کارپوهانو لیکلی دی. څېړنه وایي چې د نړۍ په 80 میلیونه بوټو، حشراتو او ځناورو کې 10 میلیونه له فنا کېدو سره مخامخ دي، چې پکې ځینې بشای په راتلونکو څو لسیزو کې له منځه ولاړ سي. خبرونه پای ته رسیدل او سم سراج جهیل د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه 80 پیسې غسل کیږي او په 1.40 روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.20 روپیه 80 پیسې او په 1.30 روپیه 80 پیسې. یو یورو په 1.55 روپیه 80 پیسې او په 1.55 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپیه 80 پیسې او په 30 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه 80 پیسې او افغانی په یو روپیه 2.80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپیه 3.80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اغستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 25، ژوب کې 30 او 45، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورېده. په روانه غلې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو شیډول اعلان کړ. د شمالي وزیرستان امیدواران له انتخاباتو وړاندې د کډوالو واپسي غواړي. په پاکستان کې رویت احلال کمیټې د نهې ورځ د اول روزه اعلان کړی، خو په پېښور کې مفتي پوپلزی د ګل ورځ د اول روزه اعلان وکړ. خلک سوای
حاجی قاسم علی خان جماعت کو بالکل اعلان وشولو او دا غینا پسته زمون خپل جماعتونو کوم اعلان وشولو. زمون جماعت سرکار دی، یک اعلان شو یو ټولو خلکو ته مونږ د ورځې مبارکي ورکو.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د کمپاین خلاف ناسمو غنګوسو لوجې په زرګونو ماشومان د پولیو د مخنیوي د قطرو نه پاتې شوی. وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. څېړونکو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي.
پاکستان پر لابطې چې کوم دي د افغان حکومت هغه لازمې دي دواړو حکومتونو له پاتې یو بل سره رابطې دي، ځکه جنګ اسباب چې کوم دي هغه دواړو ملکونو باندې دي.
د خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قبایلی ضلعو لپاره د انتخاباتو شیډیول یا مهالویش اعلان کړی او وایي د قبایلي ضلعو په 1400 چوکیو به ووټونه د روان کال په جولای کې کیږي. یاد کمیشن وایي چې د لړکې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي او په دې روانه میاشت کې به حتمی فهرست هم ولګول شي. د الیکشن کمیشن په دې اعلان د قبایلي ضلعو په د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي څه نظرونه لري؟ د اسلام آباد نه پیژمن همکار سراج ظهیر دا رپورټ راکړي.
اسلام آباد کې د مئی په شپږم الیکشن کمیشن جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د قبایلي ضلعو په 1400 چوکیو به ووټونه د جولای په 2 نیټه کیږي او دغه لړکې به د نامزدګۍ کاغذونه د 9 نه تر 11 مئی پورې جمع کیږي او د نمونو فهرست به په 12 مئی خپریږي. الیکشن کمیشن زیاتوي په 13 مئی به د امیدوارانو د کاغذونو کره کتنه کیږي او له دې وروسته به تر د 22 مئی د خپلو کاغذونو د مسترد کېدو خلاف اپیلونه او یا د کوم یو تن پر ضد اعتراضات جمع کوي. با په 28 مئی په دې اپیلونو فیصله کیږي او د امیدوارانو حتمی فهرست به په 28 مئی خپریږي. امیدواران کولی شي په یو کم 1.5 نیټه خپل کاغذونه واپس واخلي او له دې وروسته به په 1.5 نیټه امیدوارانو ته نخي ورکول کیږي او د نخو ورکول وروسته به هیڅ یو امیدوار د ټول ټاکنو نه ځان نشي وستې. الیکشن کمیشن وایي د ووټونو پورې به په ټولو قبایلي ضلعو کې هر قسمه سرکاري نوکریو او تبادلو باندې بندیز وي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو څخه داوا منیسټر ګوند امیدوار نثار مومن د الیکشن کمیشن د دیګام ستاینه وکړه او وی
دا د آئین اشاره د آئین تقاضا وه. په دغه حواله باندې د هغې لاندې الیکشن کمیشن اعلان کړی دی که دا اعلان الیکشن کمیشن نه کو نو د دې خلاف به کاروایی کېدله.
له شمالي وزیرستانه د پاکستان پیپلز پارټۍ له اړخه د صوبایي اسمبلۍ امیدوار ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې زیاتره خلک د کډوالۍ ژوند تېروي چې له کبله به یې د انتخاباتو په نتیجو اثر پرېوځي. نو باید چې دې لړکې الیکشن کمیشن انتظام مات وکړي.
زمونږ پتی کې سوال کې 40,000 خلک خاندانونا آئی ڈی پی دی مونږ دا د چیف الیکشن کمیشن نه د حکومت نه دا مطالبات او چې په دې علاقې باندې دا غاړه باندې هاور وځي.
د الیکشن کمیشن د اعلان په داسې حال کې دی چې د مې په 8 نیټه به په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره د صوبایي چوکیو د زیاتولو په ترمیمي بل رای اچول کیږي. په دغه بل کې د قبایلي ضلعو د پارلمان غړي غوښتنه کړې چې د دوی د سیمو لپاره د صوبایي چوکیو شمیره 40 ته ورسول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر په رپورټ کې مو واورېدل چې د په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو منتخبو غړو یو بل جمع کړی دی او په کې یې غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې دی د آبادۍ په تناسب باندې د صوبایي اسمبلی لپاره چوکۍ زیاتې کړل شي. دا چې په دې لړ کې د قبایلي ضلعو دغه نمایندګان څه تمې او هیلې لري د احمد الله رپورټ کې تفصیل اورو.
د قبایلی ضلعو نه منتخب پارلماني استازي وایي د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ورته یقین دهاني ورکړې ده چې په قومي اسمبلی کې به د هغه بل حمایت کوي چې پکې دوی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چوکیو زیاتولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام فیډلې پارلماني استازي عبدالشکور د اتوار په ماخوستن مشال ریډیو ته وویل په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په شریکه په قومي اسمبلی کې بل جمع کړي چې پکې غوښتنه کړې ده چې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چوکۍ شمیره له 1400 څخه 40 ته پورته کړل شي او د مسلم لیگ نون په شمول ټولو ګوندونو یې د حمایت اعلان هم کړی دی. د روان کال جنوري په 2 د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 چوکۍ اعلان کړي چې تر مخه به په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې به په یو چوکۍ انتخابات کیږي. د جنوري په 13 د قبایلي ضلعو 12 منتخب پارلماني استازو د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او ترې غوښتنه وکړه چې نه صرف د قومي اسمبلی 12 چوکۍ دي پر ځای وساتي بلکې د صوبایي اسمبلی چوکو شمیره د 1440 ته ورسوي. د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني استازي ساجد حسین توري وایي د ګوند غړي به د بل په حمایت کې ووټ ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اقبال افریدی وایي په قبایلي ضلعو کې د صحیح سرشمیرنه نه کېدو له وجې کمې چوکۍ ورکړې شوې کړی دی. پکار ده چې د قومي اسمبلی ایوی چوکۍ په سر دی ورته د صوبایي اسمبلی دوه چوکۍ ورکړل شي.
ټول اپوزیشن په متفق دي، ټول پارټیان په متفق دي، حکومتي پارټي په متفق ده، حکومت په متفق دي. دا د قبایلو حق دی. ودلته چې کوم مسکینی مردم شمارې شوې دي هغه غلط دي. هغه کې چې کوم بې کوره خلک دي هغه په کوزي علاقو کې شمار شوې دي.
د یادونې ده چې په 2011 کال کې کړای شوې سرشمیرنه کې د پخوانی فاټا آبادی د 500 لکو نه لږ زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې د یادو سیمو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده، نو حکومت له پکار دی چې په سیمو کې د بیا له سره سرشمیرنه وکړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وای په داسې حال کې چې وار لمخې د دوی د ګوند په مشر مولانا فضل الرحمن سو وارې مرګونی حمله شوې او هغه ترې ژوندې وتلې، حکومت یې سکیورټي واپس اخیستې ده. په دې اړه پرون رسنیو هم رپورټونه خپاره کړي خو په خپل حکومتي چارواکو لا سندې ویلي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
پیښور پریس کلب کې یو بیړنۍ خبری غونډې ته دا وینا په مهال خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وویل موجوده حکومت د مولانا فضل الرحمن نه سیاسي انتقام په توګه د ده د حفاظت باندې مامور سیکیورټي واپس اخیستې ده او په دغه عمل کې د ملک وزیر اعظم د داخله چارو وزیر او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی برابر شریک او سلاکار دي.
چر د مولانا فضل الرحمان صاحب د خاندان ته د ذات ته نقصان ورسېد نو مونږ به ایف آئی آر کوو په عمران خان، مونږ به ایف آئی آر کوو په اعجاز شاه چې هغه انټیریئر سیکرټری دی، او مونږ به د دې صوبې په وزیر اعلی په محمد خان باندې ایف آئی آر کوو چې دا سهولتکار هم دی، دا د دې خلکو سره میلاوم دی او دې خلکو لار ورکړل او دا واقعیا په دې بنیاد باندې.
اکرم دورانی زیات کړه مولانا فضل الرحمان نه صرف د پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې یو مقبول سیاسي لیډر او مذهبي مشر دی. په دې باندې ځانمرګي بریدونه شوي دي خو مولانا د سیاست میدان او اولس سره تعلق نه دی پریخي.
مولانا فضل الرحمان سے باندې یو ځل نه سلور پنځه ځل خودکش حملے شوی دی، پا بچی بندے شوی دی، پا کور بندے میزائل لگے دلی دی، او پا دی صورت حال کے دا دی سا ضرورت پیخی کشی دا مولانا فضل الرحمان صاحب سیکیورٹی دی واپس کئی چی دا آغی تا دا سیکیورٹی ضرورت نیشتے دی.
دا یو پختنے پا زواب کی اکرم دورانی اوال چی نوے کبالی زلو کی دا صوبائی سملے دا پارا پا ٹاکنو کی با دا دوی گن پورا پورا برخ اخلی او مولانا فضل الرحمان پا شمول دا دوی گن مشران با پا انتحابی مهم کی جلسے او جلسو نهم کوی.
مونخوا میشا دے اللہ تو مقابلہ کرے دا او دا الیکشن چی دے جمہوریت چی دے دا با پسر بند کفن بند کئی بیا بیکے تا دا یار شیم ندے دا خوف شیم ندے او زمونگ ملگری با خب اکلک باندې انشاءالله په میدان کې.
دا یادونه ده چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نه د سیکیورټي عمله واپس اخیستلو خبرونه د اتوار په ورځ په ځایي رسنو کې راغلي دي خو په دې اکلا د حکومت لاړخه هیڅ ذمہوار چارواکي بیان مخې ته نه دی راغلي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکز اسلام آباد او درې نورې صوبې د نهې په ورځ روژه شروع کوي، د خیبر پښتونخوا خلکو له نن نه د روژې آغاز وکړ. پرون په پېښور کې د قاسم علي خان جومات مفتي شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې کافي خلکو ورته گواهی ورکړې ده او د روژې میاشتې لیدلې، نو ځکه د ګل یعنی نن ورځې نه د روژې اعلان کوي. په دې هکله تفصیل د غلام غوث نه اورو.
په مسجد قاسم علي خان پیښور کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ د روژې میاشت لپاره د غیر سرکاري رؤیت هلال کمیټې د غونډې وروسته مفتي شهاب الدین پوپلزی د دوی شهادتونو په بنیاد له نن څخه د روژې د پیل کولو اعلان وکړو.
جامع مسجد قاسم علي خان میں
په مسجد قاسم علي خان کې د ماخام د منځ وروسته د 1400 هجری د روزې میاشتې لپاره اجلاس ترسره شو. د دوی شهادتونو په بنیاد د پریکړه وشوه چې په شپږم مئی به لومړی روزه وي،
رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا.
خو بل خوا ته د پاکستان سرکاري رویت هلال کمیټي ویلي دي چې پاکستان کې د یو زین هم د روزې د میاشتې د لیدلو شهادتونه نه دي موصول شوي، او په دې وجه د روزې د میاشتې پیل به په پاکستان کې د مئی د ومی نیټې نه کیږي. خو په پیښور، مردان، چارسده او قبایلی سیمو کې زیاتره خلکو له نن څخه روژه پیل کړی ده.
ای زمان نوم زبیر اقبال خټک دی. حاجی قاسم علی خان جماعت کو بالکل اعلان وشولو، او د هغې نه پسته زمونږ خپل جوماتونو کې اعلانونه وشوله. پښمنی ټیم مقرر کړل، د سار جمعې ټیم مې وویلې، او زمونږ حکومت سره عجیب اسکار نشته، زمونږ جماعت سره کار دی. یک اعلان وشو نور ټولو خلکو ته مونږ د روژې مبارکي ورکړو. الله یې دا میاشت په خیر په خوشحالۍ تیریږي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي هغوی د روژې میاشتې د لیدلو شهادتونه د مرکز سره هم شریک کړي وو، خو مرکزی رویت هلال کمیټۍ پرې اعتماد ونه کړو. خو د مرکزی رویت هلال کمیټۍ مشر مفتی منیبالرحمن د مرکزی رویت هلال کمیټۍ د غونډې وروسته تیر ماسخوتن ویلي وو چې هغوی ته د هیڅ یو ځینه د روژې د میاشتې د لیدلو شهادتونه نه دي رارسېدلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د سوات په بیلابیلو برخو کې د ګرانۍ خلاف مظاهرې شوې دي، جلوسونه شوې دي، دغه کې ګډون کوونکو بینرې او چارټونه روچت کړي وي. د حکومت خلاف یې نارې والې دي او ویلي دي چې حکومت اقتصادي پالیسۍ ته پام نه کوي او په ملک کې ګرانۍ شروع کړې ده. نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
سوات کې د ګرانۍ په ضد جدا جدا ځایونو کې احتجاجي مظاهرې شوې. لویه مظاهره د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ لخوا شوې چې پکې په لسونو تنانو د مکان باغ نه نشاد چوک پورې واک وکړو. مظاهره چانو لاسونو کې د ګرانۍ په ضد بینري او چارټونه هم راغستې ول او نارې ولګولې. وروسته مظاهرې ته د یاد ګون بستیال مرکزی سیکرتر او د سیدو شریف ناظم ډاکټر خالد محمود وویل چې په سوات کې خصوصا او ټول ملک کې د ګرانې لوجې غریب ولس سخت په مشکلاتو کې دی.
د پېټرول په نرخ کې 9 روپۍ اضافه کړی دا، په ډیزل په نرخ کې اضافه کړی دا. نو چې پېټرول او ډیزل ګرانېږي نو خوراکي شتونه به کم از کم ګرانېږي. بل طرف ته د انصاف او د تبدیلۍ حکمرانان او د سوات انتظامیه دا ډنډورې خوره کړی دا چې موږ په منګواره کې سستا بازار ولګو. زه ته دونه دا تپوسم د ممبرانو نه چې په دغه سستا بازار کې د خپلو بچو لپاره به سودا وکړي. پر سریا میلان وکړه چې ټولو دوکانونو کې به د خوراک شتونه به بازار قیمت باندې به ملاویږي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع سوات مشر خورشید کاکاجي په دغه مهال زیاته کړه چې دا وخت په ملک کې د غلطو پالیسو له وجې د ګرانۍ لویه لړۍ شروع شوې. دوی غوښتنه کوي چې دغه لپاره د په لوی کچ پالیسو کې بدلون راولي.
موږ مطالبه دا کوو چې د دې ملک د معاشي بحران د مقابلې لپاره دی دلته کې په پوځي بجټونو کې زبردست کمی وشي، او د دې ملک چې کومه مهنګایي ده دلته آیا شانه تر دې زندگی چې د دې ملک د حکم نانو دا د پوزي او سیول بیوروکراسي دا ورونو ته د پوري تور باندې کنټرول کړی شي، او دلته کې د روزګار مواقع دی را برابر کړی شي.
په سوات کې د ګرانۍ پاړه مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال ریډیو ته ویل چې دوی په مقامي توګه د وړو او خوراکي تیلو قیمتونو کې د 4 روپو نه تر 6 روپو پورې په 1 کیلو په سر قیمتونه کم کړي دي، او دې تر څنګ د خوراکي شیانو قیمتونو جاج اغستو لپاره طریقه کار وضع کړی.
دې
لپاره داسې نظام موږ جوړ کړی چې هر سهار به د یو مجسټریټ په موجودګۍ کې سبزیانو او میوو بولی کېږي چې کوم نرخ وټاکلی شو هغه نرخ په ارزان بازار کې یقیني کوو. سبزیانې د بهر څخه راځي. دا وخت سندي انتظامیه هم دا کولی شي چې څوک هم د مقرر نرخ نه زیات قیمت وصول نه کړي. دا وخت په ارزان بازار کې وړه، چای، چینی او نور شیان 15% په کم نرخ خرڅول کېږي، او د میوو او سبزیانو نرخ چې کوم اوټا کړی شي په هغه خرڅیږي.
اور جو سبزی ہے وہ جو فکس ریٹ صبح ہمارے ہوتے ہیں اس پہ مل رہا ہے.
ولی بلخوا مظاہرے کے شریک یو شمیر مظاہرہ چان اول چې د روزے پر اتک منګورا بازار کې د میوو او سبزیانو په نرخونو کې 0% او د دالونو، چای، چینی، غوړو او خوراکی تیلو په نرخونو کې 10% پورې اضافه شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تیر ماخام د باجوړ په ماوندو کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو کارکونکي نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې ده. د دغه تن د وژل شوي کس کورنۍ ویلي چې دوی د چاسه دښمنۍ نه و. په دې هکله تفصیل د شانواز ترک زینارو.
تیر ماخام د باجوړ په ماموندو کې د پولیو ضد کارکونکي عبدالله جان وژل شوی. عبدالله جان د نامعلومه تنانو لخوا ماخام څه 8 بجې د تړی ماموندو په سیمه کې وویشتل شو. ولې د باجوړ لوی روغتون ته تر د رسولو نه وړاندې په لار کې یې سا ورکړه. د عبدالله جان ورور ابراهیم خان چې په نږدې بازار کې یو دوکان هم کوي وایي چې د عبدالله جان 4 بجې دي، یو لور او یو زوی یې اوس په سکول کې داخل شوی هم دی.
بلخوا ډیسټریکټ هیلت افیسر یا د صحت ضلع مشر باجوړ ډاکټر وزیر صاپه وایي چې تر دې دمه نه ده معلومه چې عبدالله جان چا وژلی. البته د پولیسو تفتیش روان دی. او یاد دی چې تیره میاشت د محمد په غازی بیگ سیمه کې هم واجد محمد نوم یو تن چې د پولیو ضد ادارې کې نوکر و د هغه پلار لخوا ووژل شو چې دی ماشوم لور پولیو څاڅکو څکولو ته هڅوله. له دغې پیښې وروسته په بلوچستان کوټه کې هم 2 زنانه کارکوونکي په نښه شوي چې په کې یوه مړه شوې وه. ولې په بونیر کې هم د پولیو ضد کارکوونکو ساتونکو پولیس غړي هم وژلې شوی او دا ټولې پیښې په دایو میاشت کې دننه رامخته شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د اپریل په میاشت کې د پولیو خلاف د کمپین د لانجې وروسته خواوشا 14 لکه ماشومان د پولیو د مخنیوي د څاڅکو نه پاتې شوي دي. چارواکي وایي د دې وجه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې او په ځانګړي ډول د پیښور په ماشوخېلو کې د ویکسینو د کمپین خلاف ناسمې ګنګوسې او بیا په روغتیایي کارکوونکو بریدونه وو. تفصیل د عبدالحی کاکړ رپورټ کې اورو چې د ماشومانو په غږونو شروع کیږي.
د اپریل پر 2 په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شو چې هم په دغه ورځ سهار د پېښور په ماشخیل کې د ماشومانو تر واکسینولو وروسته په سیمه کې افواه خوره سوه چې ماشومان د واکسین له وجې ناروغه شوي او شاوخوا 3000 ماشومان بیا د پېښور هسپتالونو ته یوړل شو. پارېدلو خلکو د ماشخیلو د صحت پر بنیادي مرکز برید وکړ. کورستا حکومت معلومه کړه چې دا افواه ځینی سختریزو مذهبي کسانو خوره کړې وه. د پولیو مخنیوي پروګرام په اړه د پاکستان وزیر اعظم سلاکار بابر عطا رایټرز آشانس ته ویلي 9.5 میلیونه ماشومان به واکسینېدل، خو د افواه خورېدو وروسته 10.6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شول.
مونږ ته معلومه وه چې خلک اعتبار نه کوي، خو د ویکسینو نه ورکولو دغه نا اعتباري د ټولنې یو خاص کړی د مذهبي عقایدو په بنیاد کوي، خو د دې اثر به په ټول هیواد وي. دغه خبره مونږ ته نه وه معلومه او دا هغه څه دي چې مونږ تر دې وړاندې د پولیو پروګرام په اړه نه و لیدلي. ما خپل 8 کاله پولیو پروګرام کې کار کړی او دغسې یو عمل مې مخکې نه و لیدلی، خو دا هر څه مونږ ته راښایي چې د ټولنې اعتبار بحالولو لپاره به د ټولنې په کچه ډیر کار او اقداماتو ته ضرورت وي.
د صحت محکمې یو بل چارواکي فاروق جمیل ته د پولیو ضد افواه سازش ښکاري.
سپیډ ود وچ اټ سپریډ ان د سوسایټي وچ سو کوئیکلی so it shows that there was
په کومه تیزی سره چې په خلکو کې افواه خوره شو نو لدی ښکاری چې دا د پولیو واکسین پر ضد یو سازش. د صحت څنګه په دې اړه تحقیقاتي کمیټه جوړه کړي، خو د نورو تحقیقاتو لپاره د لوړ پوړو چارواکو منځوري پکار ده او لدی سره د پیښې د لاسړلو لپاره د لوړې کچې ټکنیکی کمیټې ته ضرورت ده چې هغه پر دې کار شروع کړي هم ده.
د افغان لوجی د پولیو کمپاین کارکونکو کار هم سخت شوی دی. د کمپاین پر مهال په بریدونو کې د 2 پولیسانو ترڅنګ په چمن شار کې یو شزینه کارکونکي هم وژل شوی و. له دې سره د کارکونکي نادیا ګل په خبره د دوی په مهم کې برخه اخیستل نور هم ستونزمن شوی دی.
راستے میں گزر
کل چمنگ پلار کیو نو پ موٹر کی روانیو کس بودی گی وای بچے تا سو بیا ویکسین کوے پکورو کی ناستے خسی وای چدا خو ډیر خطرناک کار دے او خلق تاست ډیر غصہ دی
پاکستان د نړی ل درې هیوادونو دی چې پکې پولیو وایرس استا خو ل تیر درې کلون راسی په دې هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر په کمیدو خوسنی افغانو د دې شمیر زیاتولو ویره بیا پیدا کړی دا
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې دروانې غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکل نارو
په قبایلی ضلع کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر 2 نیټه کې شوه. د اعلان د پاکستان انتخاباتو کمیشن وکړ. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یوه مخکښه د کمی اسمبلی غړي علي وزیر او د هغه پر دوه ملګرو مقدمه درج شوې ده. ضلعي پولیس مشر کفایت الله وزیر د استخباراتي رپورټونو نه د پیچنې مخکښان خلاف د میرعلي پټانه کې مقدمه پرون شوې ده. په باجوړ کې د پولیو کارکونکو وژل شوی دي. چارواکي وایي عبدالله جان بیدار د بیاور د باجوړ د تنې مامون د قسمه کې نامعلومه کسانو په لور روان دي. نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې لومړی ورځ شوه. په شور په قسم خان جماعت کې مفتي شهابالدین پوتځي بیګا مقصد یې غونډې ته وویل. دوی شهادتونو پر بنیاد په قسمه کې لومړی ورځ شوه. نن د روژې له پیلېدو سره سم په قطر کې د امریکایي مرکچیانو او طالب استازو ترمنځ روانې خبرې اترې ځنډېدلې دي. د طالبان د قطر سیاسي دفتر وایي سهیل شان په ټویټر باندې لیکلي د روژې په لومړۍ ورځ خبرې اترې درلودې خو د ده په وینا په راتلونکي پروژه پر بیرته پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست یو چارواکي وژل شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ادارې مدیر مبارک شاه بیګا ناپېژندل سوال وغوښته. د ناټو سرمنشین په داسې حال کې ترکی سفر کوي چې لور څخه د نظام مقصود افغان پښتان د دې اتحاد د دوه هیوادونو امریکا او ترکیې ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. او تازه خبر دا دی چې په نایجیریا کې د تیلوړونکو ګاډۍ کې یو 14 سوي چې پکې 55 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دان وایي چې خلکو له ټینکره تودونکي تیل راغونډول چې په دې مهال 14 اوسه 14 د نیامی له نړیوال هوایي ډګر سره نږدې سوي چې د کابله نږدې کورونو هم اور اخیستی دي.
عبدالحی کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. سترته زمونږه خبريال سراج زهیر د پاکستان د زنو ورسپانو مهم ټکی اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپل ادارې کې لیکي دا ډیره خبره ده چې حکومت په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ته هم د صحت کارډونه ورکړل چې ورسره به اوس دوی د کینسر او ایډز په ګډون د نورو یو شمېر بیماریو علاج په سرکاري خرچ کولی شي. ادارې وړاندې وایي چې حکومت د رستیو کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ بل د اسمبلی نه پاس کړی وو او دا ډیره خبره ده چې ورسره به جنسي تفریق تر ډیره حده ختم شي او د هر چا سره به یو رنګ سلوک کیږي. ادارې اخري لیکي دا ټول اقدامات په خپل ځای خو موږ له بددي خلکو په اړه په سوچ کې بدلون راوستل وی کوم چې یو ګران کار دی او په دې ډېر وخت لګي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل ادارې د تیلو د نرخونو په زیاتوالي دی کلي او وایي د پټرولو په نرخونو کې د اضافي سیده سیده دا مطلب دی چې دولت ژوند له نورو کړاوونو سره مخ کول دي. او د بدمرغۍ خبره دا ده چې دلته پاکستان کې د تیلو ګیس بجلی او خوراکي توکیو په نرخونو کې یو دم داسې بدلون وکړی شي چې ورسره نیخ په نیخ د غریب ژوند متاثر شي. اداریوي پټرول نړۍ کې د روژې پراته ګولستا اسانه ورکول کیږي خو دلته کیسه بدله ده. دلته هر سیز یو په دوه ګران شي. اداریا اخري کې وایي د پټرول د نرخونو سره د ژوند ټول معاملات تړلې دي. د دې د ګرانی سره د خوراکي توکیو سبزیانو او د لارو موټرو په کرایانو کې هم زیاتوالی وشي. نو باید چې په دې روژې مبارکه میاشت کې حکومت په دې فیصله نظر ثانی وکړي. نو وي وخت رسپانه خپل اداریا کې وایي افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل ډیر ګران کار وو چې د پاکستان د کردار له کبله آسان شو او طالبان مذاکراتو ته تیار شو او دا دی په قطر کې دغه خبرې اترې رواني هم دي. ادارې وایي باید چې د امن په خاطر افغانستان انتظامیه د امریکا او افغان طالبانو مذاکراتو کامیابولو کې خپل کردار ولوبوي خو ښکاري داسې چې دوی دغه مذاکرات ځنډول غواړي. ادارې اخري کې وایي په افغانستان کې طالبان په کامی بهر کې د ورګډولو بغیر امن راتلل ممکن نه دي او بل دا چې دا وخت د امن لپاره مذاکرات خاړخته روان روان دي خدا کامیابی لپاره د دوانو خو د اعتماد سازي ضرورت ته نو پکار دي چې افغان انتظامیه د لړ کې خپل غوره کردار وولو بوي او دا د امریکای په مرسته ممکن کیدی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیرا ټلویزیون په پاڼه خبره شوې ولیکنه کې د افغانستان د تیری ویلسیزې وچکالۍ موضوع راخستل شوې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنسی په غزه ټاپو وزمه یا ترانګه کې د تاوتریخوالي د نوې پیل شوې لړۍ په اړه لیکل کړی دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچا ورو
د الجزیرا ټلویزیون په پاڼه لیکنه وايي د افغانستان د یوې لسیزې بدترین وچکالۍ د هیواد 2,650 وګړي بې ځای کړي. افغانستان د آب و هوا د بدلون او د اوبو اداره کولو د نامناسب انتظام له وجې له ستونزو سره مخامخ پاتې شوی. د دې ترڅنګ د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې د هغه هیواد د اوبو کمزورې انفراسټرکچر هم په نښه کړی. د لیکنې تر مخه وچکالۍ او سیلابونو په ټول هیواد کې د افغانانو ژوند زخت اغېزمن کړی. لیکنه کاږي افغانستان د خپلو اوبو 80% برخه په پسرلي او دوبي کې د هندوکش او همالی غرونو له واورې ترلاسه کوي. د واردا اوبه چې د افغانستان د بخور زیاتره اړتیا پوره کوي د نهرونو لاله د هیواد بیلابیلو برخو ته رسی. خو اول د پخوانی شوروي اتحاد درغل او وروسته د تیرو کلونو جګړو د افغانستان نهري نظام تر ډیره خراب کړي. لیکنه زیاتوي ډیره اړینه ده چې په افغانستان کې بندونه جوړ شي چې د سیلابونو مخه ونیول شي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس لیکلي د اتوار پر سهار له غزې تلانګې د اسرایلو پر ساحلي ښار شکولن شوي یوه راکټي برید کې یو اسرایلی وژل شوی. له 2014 زیږدیز کال راهیسې د حماس ډلې پر راکټي حملو کې د یو اسرایلي د وژنې د لومړۍ پیښه ده. د اسرایل پوځ وایي په غزې کې د وسلوالو پر اهدافو 220 هوایي بریدونه کړي دي. د فلسطین روغتیا ادارې ویلي د اسرایلي پوځ د شنبې ورځې په حملو کې شپږ فلسطینیان چې یوه امیدواره ښځه او د هغې د 14 میاشتو یوه لور هم پکې شامله وه وژل شوي. خو د اسرایلي پوځ یو بیان ادا کړی چې د فلسطینیانو یو راکټ بې ځایه چلیدلی او دوه عام وګړي وژلي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د اسرائیلو پر ضد د راکټي حملو لپاره حماس ته لوی تاوانونه اوښتي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د نړۍ د زیاتره هیوادونو مسلمانان د ګل پر ورځ اولنۍ روژه نیسي په غزه کې د تاوتریخوالي نوې لړۍ پیل شوې.
بلخوا وال سټریټ ژورنال خپلې ولیکنه کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه دوام لري په کابل کې ترسره شوې ورستۍ لویه جرګه کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا وه چې په جنگ کې ښکېل ټول اړخونه د اول ډزبندي وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې درته د یوې لنډې د مینه پس اورو. د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي د افغان حکومت په مشرۍ په کابل کې تر سره شوې ورستۍ لویه جرګه کې ګډونوالو دریش سپارښتنې کړې دي. په دې کې تر ټولو مهمه دا غوښتنه ده چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ټولې خواوې دې په فوري توګه ډزبندي وکړي. د جمعې په ورځ د دغه جرګې په اختتامي غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل افغانان له جنگ ستړي دي او نور په هیواد کې سوله غواړي. په کار دا چې د دوی د غوښتنې احترام وشي. نوموړي په دغه موقع د 150 طالب قیدیانو د خوشي کولو اعلان هم وکړ او ویل که وسلوال طالبان ډزبندي کوي نو حکومت ورته هم تیار دی. خو طالبانو نه یوازې دغه جرګه بلکې د دې غوښتنې او سپارښتنې هم رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي د دې ورستۍ لوی جرګې په سپارښتنو کې داسې یوه خبره هم نه وه چې وړاندې افغان حکومت نه و ویلې خو وسلوالو طالبانو نه ده منلې. د تیر کال واړه اختر په موقع وسلوالو طالبانو او افغان حکومت درې ورځنۍ ډزبندي کړې وه چې عامو خلکو پې د خوشحالۍ څرګندونه کړې وه. د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمن د لیدو کتو داسې موقع تر سترګو شوې چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم حیران کړل. خو د ډزبندۍ وروسته بیا جنگ شروع شو چې لا هم جاری دی. وال سټریټ ژورنال لیکي په لویه جرګه کې د روژې میاشتې لپاره د ډزبندۍ نه علاوه د واړه اختر پر مهال د پروسه کال په شان د ډزبندۍ غوښتنې هم وسلوالو طالبانو نه دي منلي. دا راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه ټویټ هم طالبانو رد کړی چې پکې نوموړي ویلي اوس وخت را رسېدلی چې وسله کې خودل شي، تشدد بند کړل شي او د سولې لار خپل کړل شي. د دې په جواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي خلیلزاد د دغه ډول خواهشاتو پر ځای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وستلو توجه وکړي او د افغان حکومت لپاره د نور مالی او ځاني تاوانونه نه کوي.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د کرکټ وتلی لوبغاړی شاهد افریدی خپل ژوند لیک خپور کوي چې په اړه یې د مئی په څلورمه په کراچۍ کې غونډه هم وشوه. نوموړي په کتاب کې په ځینو داسې موضوعاتو خبرې کړې دي چې وار له مخه یې په رسنیو کې لانجمن بحثونه شروع کړي دي. انیس اجمل یې تفصیل درکوي.
د مئی په څلورمه د پاکستان د کرکټ لوبډلې د پخانی کپتان شاهد افریدی د ژوند په اړه د کتاب گیم چینجر مخکتنه په کراچۍ ښار کې وشوه. له نوموړي سره دا کتاب لیکوال وجات اس خان هم لیکلی دی. شاهد افریدی په 2010 کال کې له کرکټه ریټایرډ شوی و. په دې کتاب کې د پاکستان په لوبډله کې د 2010 کال د سپورت فکسینګ د تورونو ترڅنګ د شاهد افریدی د لوبډلې پرېښودو په اړه هم خبرې شوې دي. افریدی په دې اړه د کتاب مخکتنې غونډې ته وویل،
تاسو د سپارټ فکسینګ خبر وکړه. ما ته چې کوم ثبوتونه ترلاسه شوي وو هغه مې انتظامیه او کوچ سره شریک کړ چې دا هغه هلکان دي هسې نه چې سبا په غلطو کارونو کې گیر شي. نو په کار ده چې له اوسه د دوی څارنه وشي او دا نور ځوان لوبغاړي له دې دریو سپارټ فکسرانو لرې وساتل شي، ځکه څه هم کېدای شي. ما انتظامیه سره دا خبره شریکه کړې وه. نه یم خبر چې هغوی په دې کې شامل وو او کنه، خو ما خپل ذمہواری پوره کړې ده.
شاید اپریدی په 1996 کال کې د سریلانکا خلاف په میچ کې په 2.42 رنسونه جوړ کړي وو چې هغه مهال یو ریکارډ وو. وروسته بیا د افریدی د ریکارډ جوړولو پر مهال دغه د عمر پاړه هم لانجا جوړه شوه. افریدی وایي د ریکارډ جوړولو پر مهال هغه 18 کلن نه بلکې 19 کلن وو. گیم چینجر کتاب ته د شاهد افریدی د زیږون د نیټې په اړه هم د خلکو زیات پام اوریدل دی. نوموړی له کرکټه د ریټایرډ کېدو په اړه وایي،
د سپارټ فکسرانو پاړه د خبرداري ورکولو باوجود هم هغوی په لوبډله کې فعال وو. ما کوچ اجازه ورته ویلي هم وو چې که کرکټ راته خوند را نه کړي نو پرېږدم به یې. هغه ویل بالکل سمه ده. ما انتظامیه ته ویل چې سپارټ فکسران له لوبډلې لرې وساتي، خو هغوی زما خبره ونه منله. نو بس ټول حالات راته داسې جوړ شول چې ما ته به د لوبډلې پرېښودو په اړه سمدستي یوه پرېکړه کول وو. خو ما کتاب کې هم لیکلي دي چې زما هغه پرېکړه ناسمه وه. ما ته د دویم ټیسټ میچ وروسته ریټایرمنټ اخیستل پکار وو. زما په خیال دغه ما یو تیروتنه کړې وه.
شاهد افریدی په 1996 کال کې په نړیوالو لوبو کې د پاکستان استازیتوب پیل کړی وو. وروسته بیا د پاکستان د شل اووریزو لوبو کپتان هم ټاکل شوی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په هڅو دوړخیزو تعلقاتو او سیمیزو حالاتو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګه او په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. په دې حقله تفصیل د عبدالحی کاکل ناورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي، پرون چې افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړ نو پر دې مهال عمران خان هغه ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه. بیان زیاتوي دواړو مشرانو د افغانستان پر سوله او ثبات خبرې وکړې. افغان ولسمشر له هغه وروسته پاکستاني وزیر اعظم ته ټلیفون کړی چې د جمعې پر ورځ د سولې مشاورتي جرګه پای ته ورسېده او په عین حال کې امریکا په قطر کې له طالبانو سره یو ځل بیا خبرې اترې وکړې. همدې ته په پام سره په پېښور کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید محمد خان پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د افغان سولې روان عمل د دواړو مشرانو د خبرو اترو او ممکنه لیدنو مهم لامل کېدلای سي.
ګوره، د افغانستان چې کوم د امن کوششونه جاری دي، هغه چې پاکستان کا یو مهم رول رول چې کوم دی هغه لري دا نه پوج باندې پاکستان سره لابطې چې کوم دی افغان حکومت هغه لازمي دی دوه حکومتونو لپاره پکار دی ول سره رابطې یو کیږي کله جنگ اثرات چې کوم دی هغه ډور ملکونو باندې دي زما په خیال باندې چې دا خبره ترې څنګه ابتدا د دې څنګه وکړي کوم ځای وکړي کوم ځای خاطر لاندې وکړي زما په خیال باندې فلحه دا مهم دی
عمران خان څه مود وړاندې د افغان سولې مذاکراتو په تناظر کې په افغانستان کې د راتلونکي سیاسي نظام په اړه څرګندونې کړې وې چوربان دی افغان حکومت سخت خبرګون شوډلې او دایې د هیواد په چارو کې لاسوهنه بللې و په کابل کې د سیاسي چارو په نصرالله ستانګزی هم دې ته په کتو سره د افغان ولسمشر لا ممکنه سفر ډیر خوشبینه نه دی
د ما عقیده دا ده چې کچېری د پاکستان ستراتیژي کې کوم جدي بدلون راغلی نو دا خبره ګټه کوي او کنه دی نو لکه په خواوند چې د افغانستان جمهور رئیسانو پاکستاني مقامات سره لیدلي دي او یوازې په ځینې اقتصادي مهمه دانه چې پاکستان حکومت خپل ستراتیژي ته بدلون ورکړي
د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه د افغان ولسمشر دفتر هم پروند یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک ماموریتونه به د اشرف غنی د پاکستان د سفر حتمی نیټه ټاکي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال لري خبرونه ته غوګي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زی د ټانک دوره کړې ده او التکیه د مسعود پریس کلب پرانستا هم کړې ده په دغه موقعه د مشال لري خبريال سیلاب مسعود هم موجود و چې په اړه تفصیل راکوي
د سولی وزیرستان مسعود پریس کلب په بلنا د پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی د اتوار په ورځ ټاک ته راغللو دوی د راتګ په وخت د مسعود پریس کلب د عمارت افتتاحي پټی غوسه او د کلب د عهدیدارانو نه یې د وفادارۍ سوګند پورته کړ په دغه موکې وزیر اطلاعات د مشال ریډیو سره د خصوصي خبرو په دوران کښې د کابل ضلعو د مستقبل په بریک سویائی وار وزنی
قبائلی علاقے چې دا د پاکستان حصہ ده مخکې و اوس به هم ان شاء الله او دا ډېر محب وطن خلک دی دا ډېر مشکلاتو سره مخ دی د ایف سی آر نظام داسې نظام چې دا موږ نه یو طرف ته کړی وو او دلته ترقی نه ده شوې دې خلکو کې ډېر زیات پوټینشیل دی دا په کار ده چې دوی مخې ته راشي دوی د پاکستان چې کوم معاشي حب دی په هغې کې دوی شریک شي ټوریزم دپاره یو ډېر ښه موقع موږ ته پرووایډ کېږي دلته قیمتي معدنیات دي په دې خپلو خلکو باندې چې دا ولګي ان شاء الله تعالی زه دایم چې دا د یورپ نه هم زیاته خسته علاقه ده
د دغو سیمو د ترقۍ خوشحالۍ دپاره به حکومت څه اقدامات پورته کوي شوکت دا هم بیانوي
د روژې نه پس دا چې کوم جنرل الیکشن روان دی په دې کې به د هر قبایلي ضلع نه به کسان په سملو ته راشي بیا د هغې خپل پرایورټي بهي هغې به بیا خپل ترجیحات به ښیي چې دوی د اوبو سکیمونه کمزې کول غواړي سړکونه کمزې جوړول غواړي نو دا ځکه دې وخته پورې تاسو ته ښکاري نه خو بهرحال یو پلاننګ روان دی ډېر زبردست پلاننګ روان دی دا چې څومره هسپتالونه دي دا د دې دپاره اوس اکویپمنټس او آلات او ورسره ډاکټران دغه شان چې کوم سکولونه بند دي هغه چالو کول ورسره استادان نو دا دې سره به د قبایلي سیمې چې دی په ترقۍ په دوړ کې به شامل شي
په قبایلي سیمو کښې د قبایلي خبریالانو حالو ځلو ته د اطلاعاتو وزیر په څه نظر کسي او حکومت به د دغو خبریالانو د خیر شګړې د پاره څه کوي شوکت یوسفزی وښایي
دلته دهشتګردي تېره شوې ده او هغې کې زه ګورم چې قبایلي صحافیانو ډېر مشکل وخت کې خپل فرایض انجام کړي دي ډېر خلک پکې شهیدان شول زه ټولو ته خراج تحسین پېښ کوم او انشاءالله تعالی ډېر زر به زه د قبایلي صحافیانو ته یو ویزټ ورکوم پوره د پاکستان د پرېس کلبونو چې دوی هم لاړ شي هلته وګوري کوم فیسلټیز نشته ملتګانې دي دا به ولې پوره کوو انشاءالله دې سره سره قبایلي صحافیانو دپاره د میډیا کالونی د اوسېدو ان شاء الله ورکو نو زه دا پوره کوشش کوم دی دا پارا پلاننگ روان دی او دا راتلونکي ای ڈی پی کی با ډیر سوزنا ز شامل هم چا خالص سپیشل د قبایلی صحافیان دا پارا بې
سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د مشال ریډیو خبرونه کې تاسو یو بل موضوع تر بلو په خیبر پښتونخوا کې نن اول روزه ده په پاکستان کې به د مئی په وومن نیټه روزه شروع کیږي په دې هیواد کې په تیر یو کال کې د خوراکي توکو قیمتونه ډیر زیات شوي حکومت د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره ارزانه بازارونه هم لګولې دي په دې اړه د اسوسییټډ پریس ایجنسی رپورت عبدالحی کاکر درته وړاندې کوي
په خیبر پښتونخوا کې نن اوله روژه ده او په نور پاکستان کې به د مئی پر اوومه نیټه روژه وي. خو په پنډي ښار کې وار لمخه ارزانه بازار لګېدلی دی. خانزاده صافی د سودا اخیستو لپاره ورغلی خو وایي دغه سی بازارونه باید په وړو ښارونو کې زیات وي.
دغه سی بازارونه په کار د زیات شي. په تیره بیا په وړو ښارګوټو کلو کې دوی باید د لویو ښارونو سره سره وړو وړو ښارونو ته هم پام وکړي، ځکه چې زیاتره غریبان هلته وي. دلته ما ولیدل چې د عام بازار په مقابله کې شیان ارزانه دي.
په پاکستان کې له تیر یو کال راهیسې د خوراکي او استعمال نورو شیانو قیمتونه ورځ تر بلې زیات شوي. یو دکاندار سرشار فاروق وایي چې ګرانۍ کاروبار اغیزمن کړی دی.
ګرانۍ د خلکو ملا ماته کړې ده. 80% ګراکان ناراضي خلک راشي، قیمت معلوم کړي او روان شي. د مخکنیو کلونو په شان کاروبار نشته.
د نور ورځو په پرتله په روژه کې د خوراکي شانو ضرورت نور هم زیات سي، چې د شکیل عباسی په وینا ګرانی د شتمن په مقابله کې غریب ډیر ځوروي.
یو غریب سړی دومره ګران سیزونه نشي اخیستلی. قیمتونه باید کم کړل شي، ځکه روژه راغلې ده. نو که غریب وي او که شتمن، باید په کم قیمت سیزونه ترلاسه کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مئی پر درېمه نیټه د لوړې کچې په غونډه کې 19 خوراکي شانو د قیمتونو کمولو حکم کړی و. په غونډه کې د پنجاب چیف سیکرټري وزیر اعظم ته ویلو چې په ټوله صوبه کې 300 ارزانه رمضان بازارونه لګوي.
په پاکستان کې خلک وایي د روجلې د راتلو سره سم د خوراک خاک د سیزونو بیې لوړې شوې، او بلخو حکومت وایي چې په روژه کې به څوک نرخونو زیاتولو ته نه پرېږدي. په مارکیټ د نظر ساتلو لپاره حکومت ویلي چې یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. په پینډی او اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د سبزی او میوې منډیانو ته ورغلی دی او د عامو خلکو سره او دکاندارانو سره یې خبرې کړې دي، چې دې رپورټ کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د روژې د اعلان سره سم د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوی، او د ولس وینا ده یو ورځ وړاندې چې د سبزیو، میوو او نورو خوراکي شیانو کوم نرخونه وو هغه اوس یو په درې شوی. د دې په خبره پاکستان کې ګرانی ورځ په ورځ برخېږي، چې ورسره د غریب ولس ژوند له ستونزو سره مخ شوی او د یو وخت ډوډۍ اغستل ورته هم ګران شوی. د پینډی او اسلام آباد په سبزی منډۍ کې ګلاب سید نومي یو تن چې په لاس کې ورسره نیمبوان، ساګ او نور سبزی وه، مشال ریډیو ته وویل دې ګرانی لژوند لکړاونو سره مخ کړي.
سار راغلو، سار بهم لګه گزارا کیدا، خدا ټیم دل څو را ډیر اگران شو. دالم بو مخ 1200 1250 اوس 1800 په دړای دی. اوس دا دنیا په 15 روپے ګړایو، 5 روپے ګړایو، اوس دا 30 روپے ګړایو. تو خاطر ټماټر 450 500 روپے دړای دی. دا مخ پرم غریبانا تاسو په څه سوچو کوي؟ بس دا تاسو وځل چې دا تمامولې روپے خو دا مسلمانان دي، دا شلو خې جاي لسل دوغې شل دوغې جاي. نو غریبانو باندې رټ نورم چت شي، غریب سړی ځکه کتابه ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه دی یو میوي خرڅون کې نو پختل چې ولې دا سودا ګران خرڅوي. نو دا غو ویناوه
پانه ما وسیم دا د کوارټو سیدین کې دا غا سیف چکن دا ما بلارز په 650 روپے کریټ خسته، نن ما په 1150 روپے خسته دا، او بلارز ما په چکن 1500 روپے خرڅون، نن په سل خرڅو ځکه چې مو تخپل نه کیورا نه روجه کې ګرنی کې. نن دویم ورځ دا ګران دوس روجه راغل نه دا سودا ګران دا.
مشال ریډیو چې په دې ګرانی د میوې د منډي مشر او د میوو کاروبار کوونکی سراج اقا سخو پختل، نو هغه وی ګرانی راتلو کې د حکومت سره سره د ولس هم لاس ته.
ار شای سپروت منډي راځي، هغه د 1 کیلو بجای 2 کیلو اخی، د 2 کیلو بجای 15 کیلو اخی. وای روزه راځي د بشان ډیر په کول کې، د په کول کې شان ډیر شي، د بل خلکو خراب شي، بل وځ نه خرابېږي. دلته په دې ملک دننه په پاکستان کې د هر شي ګرانی ډیر ده. تور څوګر پټول دی په څونی ګرام، ډیزل دی څونی ګرام، سو د ډیزل په والا چې مرتیا سره وګورو، پټرول په والا وګورو، خلک هغه نه یادی، خلک فروټ یادی. فروټ ولې ګران سو، ټماټر ولې ګران سو؟ ټماټر خامخنګ ټماټر په دغه وخت باندې کیږي، په کاشکارې کې، زمیدارې کې، په زمیدار کې وبنې بجلی نه دا به څنګه جوړیږي.
د روسیو کې د پاکستان د شماریاتو ادارې خپل رپورت کې ویلي چې د تیر کال جولای میاشت نه تر دروان کال اپریل میاشت پورې په مجموعي توګه ګرانۍ کې 0% زیاتوالی راغلی. بل طرف ته حکومت وایي روژه کې به د نرخونو خاص خیال ساتي. د اطلاعاتو وزیر فردوس اشکوان تیره اونۍ د کابینې د غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي وو چې روژه کې ولس ته د اسانۍ ورکولو لپاره یوه خصوصي کمیټې جوړه کړې شوې، او دا چې په ټولو لویو ښارونو کې به ارزان بازارونه هم لګوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دوه زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
او اوس وخت شوه ده د اسلامي تعلیماتو د روزي ځنګړې لړۍ په دې موضوعاتو کې نن اوري چې پېشمنه ولې نه وخت کول خدي او همدارس په روزه کې د خوړو په حق لا سر ډول احتیاط پکار دي. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روزي مبارک میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار ده چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي، خو هغه عادتونه خ عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول ده د بعضی خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي، نو دا خبره خ خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتن. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو اوی دو بجې پاتېږي، یو بجې پاتېږي، یو نیمه بجې پاتېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او داغې نه بعد به ووده شي. دا غلطه خبره ده. ولې ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پس شین چای وڅکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې ووده شو په مادي باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولي خوند همیشه خرابي. قانون داري چې اوسړې ډوډۍ وخري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غره خبره امدا ده چې اوسړې پښنمه ناوخته وکي په دسي انداز باندې چې کله د چاو ډوډۍ او د وبونه فارغ شي، 15 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټول نغوره ټایم دی. او یا که مثلا داغې او څو دقیقې مخکې یو څو رکعات تهجد منځو کې ځکه د خوب را پاسېدلې دا یو ښه موقع ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او رستواله د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او دا غي نه یو څو د قیمخ کې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
د مفتی ذاکر الله ذاکری مسائل مو اوریدل چې د دین په حواله یې مونږ ته تشریح کوله. هم د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وخت سر ترسي په اخر کې د عبدالحی کاکړ نه یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو.
په قبایلی ضلع کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر دومه نیټه کېږي. دا اعلان نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن وکړ. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مخکښه د قامي اسمبلی غړي علي وزیر د هغه پر دولس ملګرو مقدمه درسوې ده. ضلعي پولیس افسر کفایت الله وزیر د استخباراتي راپورونو پر بنیاد د پی ټی ایم مخکښانو خلاف د میرعلي پتاڼه کې دا مقدمه پرون شوې ده. په باجوړ کې د پولیو کارکوونکو وجود شوی. چارواکي وایي عبدالله جان بیګا د باجوړ د کړړي مامندو په سیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو وواژه. نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې لومړۍ روژه ده. د پېښور په قاسم خان جومات کې مفتي شهابالدین په پنځه بیګا مقتن یوې غونډې ته ویلي د دوی شهادتونو په بنیاد پرېکړه شوې چې لومړۍ روژه به د مې په شپږمه یعنې نن وي. د پاکستان کې بس په نور پاکستان کې سبا اوله روژه وي. نن د روژې د پیلېدو سیستم په قطر کې د امریکایي مرکچیانو او طالب استاذ ترمنځ روانې خبرې اترې ځنډېدلې دي. د طالبانو قطر سیاسي دفتر ویان سلید شاهین په ټویټر باندې لیکلي د روژې په لومړۍ ورځ خبرې اترې درلودې چې د پونه په راتلونکو ورځو کې به بیرته پیل شي. د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست یې چارواکي وژل شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ادارې مدیر مبارک شاه بیگان اپیژن د وسوالو په وجه د ناتو سرمنشي نن په داسې حال کې د ترکیې سفر کوي چې د روس څخه د میزایل نظام اقصد پلان په سر د اتحاد د دوو هیوادونو امریکا او ترکیې ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. او تازه خبر دا چې په نایجیریا کې د تیلو وړونکې لارۍ کې چاودنه شوې چې پکې 55 کسان مړه شوي دي. چارواکي او نشاهدان وایي چې خلکو له ټینکرو تیل تویدونکي تیل راغونډول چې په دې مهال چاودنه وشوه. او په نړۍ کې 100,000 ژوي د فنا کېدو له بېسارې خطر سره مخامخ دي. دا خبره نن ساینسپوهانو په خپل تاریخي رپورټ کې کړې چې د روس امریکا او چین په ګډون 110 هیوادونو منظوري ورکړې ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په دې رب مسپارو. خالو آباد سره.